freestyle pam de sekel mande de mon finde mind ti be fewa da pati di de mon yauna sal makamal be fewa da pati shwaida wo sam kashirta de taliban hukumat pade ban khumun yakini de kashirta taliban de taliban hukumat find ta injuno ta de talim aw de kar zamina barabara nakri aw hak to war nakri inshallah to narewal wait kala da hukumat nakri de aw de hukumat de khatme dalo waqt rani dikige pade khatar bane yani bar bar rasanay ki guru che wa khuda cha ta pakar si no be pera cha pakai kana no dim jan ta khuda pakar kada da aw da injuno de talim de makhnevi pa khatar bane ke de che ta da halat dawam la de de hukumat am de dawam na kai خو په دغه طرز سره د موږ یو نسل بیا د سواد پاتې کیږي د موږ اکثره مایندې د موږ خویندې د موږ اولادونه د دوی د تعلیم حق د دوی د تعلیم وخت دغه وخت ورته ځای کیږي نو خوښم ډیر زیات د طالبانو نه طالبانو نه دا ده چې خویندو ته حق ورکړي د خویندو تعلیم حق مسلف کوي که چیرې د تعلیم حق کې سلف شي د دې سره د یو تعلیم یافته مور سره چې دا یو مملکت جوړیږي ولایت جوړیږي د تعلیم یافت دې سره د موږ ټول مملکت خرابیږي طالبان په دې ښه پوهیږي چې هغوی د تعلیم باندې د ملک بیس تعداد او اساس خرابیږي نو ځکه غواړي د موږ د مملکت هغه بیس خراب کړي
مننه اغلی الکوزی اغلی روحیه فضلی ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې کله چې د سولې پروسه روانه و هغه مهال د جمهوریت حکومت د طالبانو سره د خبرو پر مهال د سولې د پروسې پر مهال غوښتنه کړې و چې طالبان دی اورباند وکړي خو طالبانو دا کار و نه کړ او جګړه روانه وساتله د دې ترڅنګ د دې پر ځای چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې او موافقه ته سره ورسیږي دوی له امریکا سره مذاکرات وکړل دوی کڅه هم افغان حکومت ته دوی ډیر شرطونه ومنل په د دې خبرې په شمول چې د دوی 15,000 بندیان یو خوشی کړل په دې هله او تمه چې کداسي طالبان به اورباند وکړي یا به د سولې موافقه وکړي خدا کار ونسو آیا فکر کوي چې طالبان اوس هم په همدې باور دي چې کدوې پر خپل دریز باندې کلک پاته سی او هیڅ یو څه تعامل ونه کړی او یو څه ورتیر نسی نړیوال به دوی ته بیا هم همغه سی لکه تیر ځل چې د دوی سره امریکا موافقه وکړه دا ځل به بیا هم دوی په رسمي توګه پیژني او د دوی خبره به ومنل سی د دې پر ځای چې له دوی څخه په بدل کې د نړیوال ټولنې د برخه جوړېدو هغه میار و غشتلسي
په کولمبس د لاسمه چې دوی مخکې انځکاله حکومت کې تاسو یادونه وکړه کوم تاریخوال چې دوی د خوځو په مقابل کې کولو لاول څخه دوی انداسي دوام لرلو د بیاده کرونه او بل اخر دغه کوم تړون چې دوی د تعهد کوم د امریکا سره د ولاسي کړولو هغه کچیر ته دوی د خوځو د انجنونو د دروازې د تعلیم انداسي بند وساتي فکر نه کوم چې هغه به کومه پریکړه دوی سره او یا کومه هغه باور چې کوم باید دوی دوه هیوادونو د ترمنځ دی او تعهد په هغه باندې ووسی فکر نه کوم چې دا د هغوی ورسره ومني ځکه چې دوی یو ځل یادونه مخکې کړې وه چې موږ اوربند وکړ بیا هغې نه وروسته هغه اوربند هم دوی اپلې کومه هغه چې دی خپل په ځان باندې وانخیسته او بالاخره باندې دوی که چېرته دغه حالت دوی د رسمي پېژندنې مورود کې د ښځو دروازې د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې په ځان د نجونو پر مخ باندې بندوي نو دوی دا یو ډول بېباوري ده د نورې د بېباوري ده چې هېڅ یو هېواد یوازې په امریکا نه هېڅ یو هېواد به په دوی باندې په هېڅ کوم برخه کې به دوی سره تعهد ونه کړي ځکه چې کوم ځکه چې باور ودونه لري دوی یو ځل خپل په خبرې څخه تېر شول دوی بار بار په همدغه غلطي تکرارو سره هېڅ رسمي پېژندنې مورد بیا دوی ته نه مطرح کېږي اصلا دوی چې دې لپاره چې غواړي رسمي پېژندنې موضوع مطرح کړي نو هغوی لپاره ډېرې داسې نورې سیاسي لارې شته دی چې دوی د زده کړې مورد خپله سیاسي اړخ ته کش کړی دی نو دا رسمي پېژندنه چې کوم دی دوی امریکا سره چې کومه دغه تعهد لاسلیک هغه اصلا هغوی دې باور درلوده چې ممکن دوی هغه 15 کاله چې دوی کوم حکومت وکړ شاید هغه داسې تغییر کړی اوسي مګر هغوی ذهنیتونه د دوی له اول څخه هماغه تیارول نو تر اوسه پورې نو که چېرته دوی دغه سې کارونه د ښځو پر بشري حقوقو پر وړاندې باندې د ښځو دروازې هر څه بندوي نو ممکن د هغوی ورسره هېڅ کوم تعهد ونه کړي
مننه اغلی فضلی. اغلی سحر ستاسو څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د هغې خبرې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي و چې دا ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپلو جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو تر هغه وروسته چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال افغانستان ته ولاړ، ده بیا وویل چې طالبانو یو لوړپوړی چارواکي ورته ویلي دي چې پر داسې یوه کړنلاره باندې کار کوي چې له مخې به یې د بشري مرستو رسولو په ځینو برخو کې د ښځو ونډه اخیستو ته اجازه ورکړل سي. ستاسو په نظر آیا طالبان و نړیوالې ټولنې ته او پخپله همدغه ملګرو ملتونو ته ضد او نقیض جوابونه نه ورکوي چې هغه ښځې ویلي دي چې دا هیڅ یعنی هیله من نه ده چې د طالبانو تګلاره به بدله سي، خو دلته بیا دغه بل کس ته ویلي دي چې دوی پر یوه کړنلاره کار کوي؟
نو تاسو وکتل چې دا د نږدې دوه کلونه پوره کېدونکي دي چې دوی په دغه کړنلارو باندې لګیا دي کار کوي. دا څه رقم کړنلاره ده چې نه جوړیږي؟ تاسو وکتل چې په تېره شل کلنه دوره کې یا په شلو کلونو کې افغان نجونو د تعلیم په برخه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې. په ډېرو سختو کلتوري شرایطو کې دوی ډېر ښې علمي وړتیاوې وښودلې او همدارنګه په مختلفو تعلیمي برخو کې دوی ډېرې ښې ځلیدلې دي، ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. که موږ تاسې له نړۍ پرته خپلې ټولنې او فرهنګ ته هم یوه کتنه وکړو، تاسې وګورئ چې تعلیم زموږ په ټولنه کې شرعي او هم ټولنیز جواز لري. اسلام په خپله وایي چې تعلیم په ښځو او په نارینهو باندې فرض دی، خو طالبان بیا وایي چې د ښځو تعلیم ناجایز دی او دوی خلک په دې باندې تورنوي چې خپله خلک یا خپله راته کورنۍ او پلرونه دوی نه پریږدي چې د دوی لورګانې یا د دوی نجونه تعلیم وکړي یا زده کړې وکړي، چې دا هیڅ یو شرعي دلیل کېدلی نه شي او همدارنګه هیڅ یو قناعت کوونکې خبره هم نه ده. دا تل همدا تورونه لګولي دي چې کلتوري محدودیتونه او د شرایطو نه برابرېدل د نجونو د تعلیم د بندولو لامل شوی دی، او بلکې حقیقت کې داسې نه ده. تاسو وکتل چې په تېرو شلو کلونو کې چې د نجونو ښوونځي او د هلکانو ښوونځي سره جلا او په پوهنتونونو کې دوی ته ډېر ښه د زده کړو چاپېریال مساعد و، د نجونو لپاره ډېر ښه ځانګړي ټولګي جوړ شوي وو چې الکانو جدا او جنکو جدا هلته درس ویلي. افغانستان چې خپله یوه سنتي ټولنه ده، هیڅ افغان پلار به تاسې وګورئ چې له کوره بهر نجلۍ ته اجازه ورنه کړي که چېرته هغوی په دې باندې وپوهېږي چې په شرعي او اخلاقي لحاظ د دوی نجونې یا د دوی اولادونه یا لورګانې خوندي نه وي. په میلیونونو جنکۍ ښوونځیو ته تللې، همدارنګه په زرګونو نجونې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. دا یوازې په ښار کې نه وي، بلکې په لرو پرتو سیمو کې وي، په هغه کلیو کې وي چې تاسې هېڅ فکر هم نشو کولی چې جنکۍ هلته زده کړو ته تللې، درس یې ویلې، تعلیم یې کوو. حتی تاسې کتل چې زیاتره کورنیو په خپله دوی ته ترانسپورتي اسانتیاوې مساعدې کړې وي. اوس چې طالبان په خپله د زده کړو معنی دي یا مخالفت کوي او دوی په خپله دغه بندیزونه اعلان کړي دي، نو دا خاصې یو پلمه ده. تاسې په دې باندې پوهېږئ دا څه رقم کړنلاره ده؟ دا نه جوړیږي، دا د دوه کاله پوره کېدونکي دي. نور څه رقم کړنلاره، نور څه رقم دلیلونه خلک تاسې ته وړاندې کړي چې تاسې وشي کولی دی په هماغې اساس باندې؟ که حجاب ووایي، حجاب نجونو مراد کوو، که مثلا هغه کوم اسلامي ارزښتونه چې تاسې وایئ چې اسلامي ارزښتونه یې په پام کې نه نیول او په نجونو باندې موږ په پاکو نجونو باندې دوی تور پورې کړ، په پوهنتونونو کې په مکاتبو کې دوی تور پورې کړ چې هلته دوی رقم رقم یعنی عملونه سرته رسو، حتی تر دې پورې چې دوی تابلیت کاروو، دا کاروو، دا کوو، چې دا هسې یوه بهانه ده چې دوی کوو. نو تاسې مهرباني وکړئ اوس راشئ، اوس یوه کړنلاره چې تاسو دا څه رقم کړنلاره ده چې تر اوسه پورې جوړیږي نه، دوه کاله د خدای لپاره تیر شول، تر اوسه د دوی هغه کړنلاره نه بشپړیږي. نو دا خاصې بهانه ده. ملالۍ جانې تم پوهېږي، زم پوهېږم او همدارنګه ولس ټول په دې باندې پوهېږي چې دوی اوس څه رقم دا د ښځو د تعلیم خبره واخلي په یو سیاسي موضوع باندې بدله کړي. ځکه ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې نړۍ د ښځو حقونو ته پاملرنه کړې ده، نو دوی په همدغه برخه کې دوی استفاده کوي د دغې برخې نه. نو زه فکر کوم که طالبان وغواړي چې په دې برخه کې دوی ګټه وکړي، دوی ګټه نه کوي بلکې تاوان کوي، دوی په خپل هغه اعتبار نور هم له لاسه ورکوي. تاسې وکتل چې په 1995 کې چې دوی کله افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، په هغه وخت کې دوی د ښځو سره دغسې تعامل کړی و. له هغې وروسته چې کله اوس په 2020 کال کې په افغانستان کې دوی واکمني ترلاسه کړه، دوی په خپلو هیڅ وعدې باندې ونه درېدل او همدا یادونه کوله په خپلو مذاکراتو کې، ویلې چې موږ به د ښځو حقونو ته په هر ډول په هر رقم چې کېږي موږ به درناوی کوو. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د دوی لومړنی کار د ښځو هر ډول حق ترې اخیستل و.
مننه اغلی سحر. اغلی خاطره الکوزی، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل وای دا یو پلمه ده چې طالبانو جوړه کړې ده چې ښځې درس او تعلیم ته نه پرېږدي او کار ته نه پرېږدي. ستاسو په نظر کله چې طالبانو د نړیوالو موسسو او د دولتي او د غیر دولتي موسسو پر کارکونکو، پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز ولګاوه، ښځینه کارکونکو ته وویل چې تاسو نور نسی تلای کار ته، د دې په نتیجه کې یو شمېر سو خپل فعالیتونه ودرول، او هغه افغانان چې د لوږې سره مخامخ و، د فقر او قحطۍ سره مخامخ و، هغوی نور هم ودې ستونزې ته ورټیل وهل شول. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه طالبانو په لوی لاس نور هم پراخه کړه او پر افغانستان باندې یې لوږه راوسته؟
بله شکه، بله شکه. هغه سهار د خبرو مطابقت باید ووایم چې طالبان نه غواړي چې دغه مملکت دغه افغانستان پرمختګ وکړي. د دوی هدف دا نه ده چې زموږ د وطن د پرمختګ وکړي، د دوی هدف دا ده چې موږ او تاسو له پښونه وغورځوي. نو دا موږ هر یوه ښځه چې ده، دا هر یوه ښځه د یوې کور سرپرسته ده. یعنی اکثره دغه نارینه ما لیدلي دي چې د هغوی دغه ښځو ښځې کار کوي او مېرمنې په تعصب باندې وظیفې نه لري. افغانستان کې د کار شرایط ډېر سخت دي، او ډېر مشکل لري چې وظیفه په ډېر مشکل باندې پیدا کېږي. نو دوی هغه کار وکړه چې د هر یو فامیل د روحي مخنیوی وکړه. هغه فامیل کېدای شي یوه ښځه، یو فامیل، یو مېړه، یو خواښ، یو کسر، یو شپږو اولاده ساتي. نو د هغوی په روحي کې مطلق یعنی مجبور دغه فامیل پاتې شي، یا په غلا باندې لاس پورې شي، یا فرض مثال یا غلط کار باندې لاس پورې کړي. تر اوسه که چېرته دغې فامیل صحیح کار هم کاوه، حلال رزق ځان ته راسته راوړو، خو اوس مجبوره کېږي. که چېرته مجبوره شي، مجبور دي چې په یو غلط کار باندې لاس پورې کړي. نو طالبان نه غواړي چې د مونږ وطن د پرمختګ وکړي. د فقر زمینه پکې ډېره شوه، بیکاري پکې ډېره شوه، بدبختي پکې ډېره شوه. نو په دغه اساس باندې زمونږ خلک مجبوره کېږي، انسان مجبوره کېږي چې په د خپل اولاد دپاره، د خپل فامیل دپاره، له هر ځای نه چې طالبان خو په دې فکر دي چې ښځې دې په کور کې کار دی نه کوي، خو په دې فکر باندې نه دي چې دغه ښځه خو اولادونه لري، کورنۍ لري، نفقه ورباندې چې کمیړه لري. بعضې د اکثره زمونږ خویندې داسې دي چې مونږ افغانستان یو غمځپلی مملکت ده، یو جنګځپلی ده. اکثره ښځو مېرمنه د لاسه ورکړي دي، کونډې دي، د کور سرپرستي مکمل دوی ته پاتې ده. دوی مجبور دي کار وکړي. که چېرته دوی نه دی کار حق واخیستل شي، نو دوی مجبور دي څه شی به وکړي؟ ماشومان یې لولږي، دوی مجبور دي یو غلط کار باندې لاس پورې کړي. نو طالبان ښه په دې پوهېږي، خو داسې ده چې هغوی غواړي چې زمونږ دا د وطن حالات نور هم خراب کړي او خلک ځان ته مجبور کړي او د خلکو د مجبوریت نه استفاده وکړي.
مننه اغلی روحیه فضلی. تاسو ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې خبرې یادونه وکړم چې تر دوی اونۍ زیاته موده وړاندې دوی وویل چې یو ټیم یې ګمارلی دی چې له افغانانو سره د طالبانو چلند و ارزوي، او لمخې به یې دوی له طالبانو سره خپل د تعامل کړنلاره روښانه کړي. ستاسو په نظر آیا داسې امکان لري چې امریکا به اوس له دې وروسته پر طالبانو باندې کوم یعنی د فشار ټکی ولري چې ور باندې وایي کاروي؟ ځکه چې تر اوسه پورې خو طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي، او که دغه بشری مرستې قاطع سي دا خو افغانانو ته ستونزه جوړوي، کېدای شي طالبان دومره ورڅخه اغېزمن نه سي.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویل، د فشار ټکی تاسو یادونه وکړله. که چېرته اوس د امریکا لپاره یوازنۍ د فشار نقطه چې کوم ده د طالبانو لپاره هغه د ښځو د حقوقو یادونه ده، یا د ښوونځیو کوم چې د ښوونځیو دروازې په دوی باندې بندې کړي دي، د دوی یادونه ده. کېدای شي چې دغه کومه ډله چې دوی امریکایانو د طالبانو سره د تعهد مواردو کې دغه کړې ده جوړه کړې ده، نو کېدای شي چې دغه ډله که چېرته دوی په موافقې ته ورسیږي نو هېڅ ډول کوم د فشار نقطه به هم موجوده نه اوسي. په داسې حال کې چې امریکا د هېڅکله هم د ښځو پر خلاف باندې کوم د ممانعت د تعلیم پر وړاندې نه ښایي، ځکه چې هغوی د خپل ځکه هغوی پوهېږي چې کوم ډول کارونه چې یوې ښځې یوه مېرمنه کولی شي نو ممکن په سړی ونه شي کولی. او نو په همدې مورد کې چې دغه کومه ډله ده او دا طالبان نوموړي چارواکي دوی که چېرته دوی په خپلو منځونو کې تعهد وکړي، نو که چېرته طالبان دا ورسره ومني نو دغه مورد کې ممکن امکان شته دی چې دغه موضوع حل شي. او که چېرته دوی طالبان بیا هم دغه د زده کړې موضوع بیا هم د رسمیت پېژندنې په مورد پورې تړي او بیا هم دا سیاسي اړخو ته ورکوي، نو امکان یې نشته دی چې هېڅ کومه هغه یوه ډله چې کوم امریکا او پوس هم جوړه کړې ورسپاره ممکن دا هم له منځه لاړ شي. دا خو په ښکاره ډول بیا داسې کېږي چې لکه طالبان چې په خپل لاس باندې خپل هېواد نور هم نوموړی افغانستان خرابولو ته دغه کې، کله چې یو نظام یا کوم نظام چې دی د بل هېواد په ویناو سره خپل د هېواد مخې ته بیایي هغه نظام هېڅکله پیدا نه پاتې کېږي او په دې هم نه پوهېږي بیا چې په چا سره په کوم مواردو کې تعهد وکړي. نو کله چې افغانستان نوموړي طالبان چې ورکې خپل نظام وسلو نظام پکې موجود دی، دوی د پاکستان په ویناو سره که چېرته دا همداسې خپل خبرو خپلو کارونو ته پالیسیو ته دا ادامه ورکړي، ممکن چې امریکا خپله کومه مرسته چې ورسره یا اراده یې کړې ده یا کومه مرسته چې ورسره کومې ډلې چې جوړوي ممکن دا هم ورته خلاص واخلي. ځکه چې دغه نوموړی یو هېواد چې کوم نظام جوړوي دا باید خپل په خپلو پښو باندې ولاړ اوسي، نه دا چې د بل هېواد ملاتړ په وینا سره ته خپل د هېواد هر څه مخې ته بیایا. نو دا خو یو ډول غیر قانوني غیر اصولي کار دی چې ته د بل چا په وینا سره د ښځو په انجونو ښځو باندې په مکاتب او پوهنتونونه بندوه، نو ممکن چې امریکا په دغه مورد کې ورسره هېڅ کوم تعهد بیا ونه کړي.
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان نید پرایس ویلی دی چې پر شوزو او پتیره بیا پر انجونو باندی د بندیزونه د دوی لپاره د منولو وړ نه دی او امریکا به پر طالبانو د فشار په راوستلو سره هڅه وکړي چې دا پریکړه لغوه سي. ستاسو په نظر امریکا څنګه پر طالبانو باندې فشار راوستلی سي؟
د کچیرته مثلا امریکا وغواړي په طالبانو باندې فشار راولي، یو دا چې د رسمیت پیژندلو هغه ده چې دوی د هیڅ کلم په رسمیت نه پیژني، ځکه د طالبانو ټول هدف دا دی، اصلي هدف یې دا دی چې دوی باید په امریکا کچیرته امریکا نن وغواړي طالبان په رسمیت وپېژندل شي یا وپېژني ټوله نړۍ دې ته اماده ده چې په رسمیت وپېژني، او د طالبانو یوازنی هدف هم دا دی چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، ځکه خو د ښځو موضوعات ډېر کلک نیولي او هر محدودیت چې لګول کېږي په ښځو باندې دوی لګوي او دوی پوهېږي په دې باندې چې نړیواله ټولنه امریکا او همدارنګه دې ته ورته نور ټول هېوادونه چې دي دوی د ښځو د حقونو تامینول غواړي. نو که چېرته امریکا یا مثلا نړیواله ټولنه غواړي چې په طالبانو باندې فشار راولي، دوی د هیڅ کله دا هڅه نه کوي. زما په نظر باندې دوی په رسمیت نه پیژني، ځکه دا یو ښه لاره د دې لپاره چې دوی د ښځو حقونو غوښتونکي دي او همدا نارې دا وهي چې موږ د ښځو حقونه غواړو، همدغه لاره دې ونیسي، همدغه لاره دې تعقیبه کړي او همدغه موضوع دوی کلکه کړي، پس د هغې نه بیا طالبان دې ته مجبوریږي چې نوره نړیواله ټولنه دې ته آماده ده چې موږ په رسمیت وپېژندي، نو هغوی بیا یو څه به په دغه موضوع کې دوی خوشبیني وښایي، یو څه به راسس شي تر څو وکولی شي یا د ښځو کوم حقونه چې دي تر ټولو مهم د تعلیم حق دی هغه باید ورته ورکړل شي. نو زه فکر کوم تر ټولو ښه لاره به همدا وي.
مننه اغلی الکوزی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد په خپل خبرو کې ویلي و چې د اسلامي همکاري سازمان د استاذو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوی د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته ولاړ سي او د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. ستاسو په نظر آیا دغه پلاوی چې افغانستان ته به ولاړ سي او د اسلامي همکاریو سازمان استازي به پکښې ګډون کوي د دې نورو غونډو په پرتله به څومره توپیر ولري؟ ستاسو په نظر دا به څومره اغیزمن وي چې ځکه چې تر اوسه پورې ډیرو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړي دي، دغه دوې غونډې به څومره، دا دوه پلاوی به څومره تغییر راولي، آیا کوم فرق به راولي که نه؟
من خو ډیر دې ته خوشبینه یاستو، ډیر ورته خوشبینه یاستو، ځکه چې مونږ د مارچ میاشتې ته ډیر خوشبینه یاستو چې دوی راځي. زمونږ امید او توقع دا ده چې کېدای شي طالبان یې ومني، او الله پاک دې وکړي چې طالبان یې ومني. خو طالبانو زما په نظر باندې، زما خپل هغه شخصي کوم نظر چې دم دوی د جمهوریت په وخت کې تاسو ته معلومه ده، دوی ډېرې وعدې وکړې خو په خپلو وعدو باندې وفا ونه کړه. دوی ویلي چې مونږ به د ښځو تعلیم، د ښځو د حقوقو مخالف نه یاستو. بیا هم چې طالبان کله راغله، اول نه تر شپږمه پورې دوی د مکاتبو مخنیوی وکړ، صرف د نجونو دپاره البته. نو بیا هم خلکو دومره مخالفت ونه کاوه، ځکه دوی ویلي چې مونږ غواړو هغوی ته یو مناسب پلان جوړ کړو، یوه طرحه جوړ کړو، مکاتب بېرته شروع کوو. نو خوا کې دوی په دې پلان او طرحې باندې کار کوو چې د پوهنتونونو مخه څنګه ونیسي. نو په خوا کې د نجونو د تعلیم د تحصیل حق یې مرنه واخیستو. نو دغه د مارچ میاشتې دغه کوم میټینګ چې د دې ته مونږ چې د طالبانو سره کېږي، د ملګرو ملتونو د سازمان او طالبان تر منځ کېږي، دې ته مونږ ډېر خوشبینه یاستو چې کېدای شي طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. نو امید الله ته لرو چې طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. خو بیا هم هغه زه کوم کوم شخصي نظر دې لرم، طالبان هېڅکله د دې فیصلې نه تېرېدونکي نه دي چې دوی د نجونو حق ورته ورکړي. دوی د نجونو په خلاف باندې دي، او دوی ته دا یو سیاسي لوبه ده، او د دې نه په استفادې دوی ډېرو غټو پلانونو ته ځان رسوي. نو الله پاک دې وکړي چې د نجونو حق خلق نه شي، او دا یو سیاسي غونډه نه شي، یو سیاسي لوبه نه شي. د مونږ تاسو نجونو مظلومې دي چې د دوی د تعلیم حق ورنه وانخیستل شي.
مننه اغلی روحیه فضلی، ستاسو په نظر دغه د راتلونکي مارچ میاشتې کې چې دوه دانې د اسلامي همکاري سازمان د استازو دوه پلاوی افغانستان ته ولاړ سي، تاسو له دې غونډو څخه څه تمه لرئ د یو افغان ښځې په توګه؟ او آیا فکر کوئ چې دا ځل به کوم فرق وکړي که نه، کوم تغییر به راسي که به هماغسې طالبان پر خپله خبره ټینګ پاتې سي؟
دا چې طالبان وایي چې په نجونې په حجاب مې کوم پانتونونه چې بند کړل او مکاسبو دروازې چې بندې کړلې، دوی دا دلایل چې که څه هم معقول نه ول وړاندې کړل چې دوی حجاب نه مراتول، اخلاقي فساد موجود و. دې لپاره دا یو بهترینه ممکن بهترینه غونډه کېدلی شي، ځکه چې هلته کوم اسلامي همکاران چې کوم راځي، دوی لپاره کېدای شي داسې معقول دلیلونه ورته وړاندې کړي چې کوم فساد که چېرته واقعا هم اول خو شتون نه لرلو په پوهنتونونو او په مکاتبو کې، ځکه چې هلته رسمي ځای دی او داسې فساد لپاره کومه زمینه مساعده نه وه. که چېرته بیا هم د دوی په وینا سره داسې کوم څه ول، نو دوی ته به دا معلومه شي چې په که چېرته واوسي هم، نو دې لپاره نورې لارې شته دی چې دا نورې لارې هم شته چې دوی د دې هر څه مخه ونیول شي. خو د دوی ممکن هغه دوه پلاوی طرف چې کوم دي، هغوی اور لاړ شي، دوی ته قناعت ورکړي چې که چېرته واقعا هم ستاسې هدف دا اوسي چې دغه فساد یا دغه کوم څه چې تاسې دلایل وړاندې کړي د مکاتب او د پاسونو د بندولو لپاره، که چېرته واقعا هم دا خبره اوسي، نو دغې لپاره نورې لارې چارې شته دی چې تاسې مخه ونیسئ. که څه هم هېڅ د افغانستان کې داسې زمینه نه ده مساعده شوې، هېڅ کوم مکتب، هېڅ کوم پوهنتون که هغه خصوصي دی که دولتي دی، چې په دغه ډول کوم دلیلونه چې د حجاب د مورد دوی یادونه کړې ده او همدارنګه د اخلاقي فساد یادونه دوی کړې ده، دا اصلا زمینه نه شته دی. خو دوی دلایل وړاندې کوي چې په دغه اساس باندې مونږ دا مکاتب بند کړل تر څو د دغې اخلاقي فساد څخه مونږ مخنیوی وکړو. خو کېدای شي چې دغه کومه غونډه د دې ته مونږ ډېر په واقعیا هم هیله من یو چې کېدای شي چې داسې یو څه تغییر دوی اراده او کوم پالیسی چې دوی لري ممکن چې یو څه تغییر پکې راشي، خو تر زیاته حده پورې دوی چې کوم هغه تیاره ذهنیت چې کوم لري نو خدای دې وکړي چې دوی هغه تغییر شي دې سره، او هغه کوم دواړه لوري چې کوم دي هغوی ورته داسې یو دلایل او داسې معقول څه وړاندې کړي چې دوی خپل دې پرېکړې څخه تېر شي.
ډېره مننه اغلی نفیسه سحر، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې که د افغان ښځو څخه مشوره وسی چې د دوی غوښتنې لکه یو دوه درې څلور دومره یا د دوی عمده غوښتنې څه دي له طالبانو څخه چې دوی ته کوم مسایل مطرح دي، کومې ستونزې ورسره مخامخ دي چې هغه باید حل سي، ستاسو په نظر افغان ښځې به دغو استازو ته څه ووایي؟
زه فکر کوم چې زمونږ د وطن د روښانه راتلونکي لپاره د ځوان نسل په سالمه روزنه او ښوونه کې دی، که نه یعنی چې موږ کوم هغه د وطن راتلونکی یا پرمختګ وینو هغه د ځوان نسل په تعلیم کې ده، په زده کړه کې دی، چې دا د ټولو ښځو غوښتنه ده. زما په نظر زه فکر کوم چې ځکه زه خپله یوه ښځه یم او دا غواړم چې زما د ټولنې یوه ښځه دي هغه درس ووایي، هغه د تعلیم وکړي، هغه د خپل حقونو څخه برخمنه شي، ځکه د نجونو تعلیم څو ځله د هلکانو له تعلیم څخه ګټور دی. که د ورځې شل کانالونه او بندونه هم پرانیزئ تر هغو مو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې وي، هېڅکله به دغه ولس یا دغه د افغانستان کوم نسل چې ده هېڅکله به اسلامي امارت ته د یو نظام په سترګه ونه ګوري. همدارنګه اوسنیو حاکمانو ته باید یادونه وکړو، لکه څرنګه چې یو کور بې ښځې نیمګړی دی، همداسې یوه ټولنه هم د ښځې له نشتون څخه نیمګړې ده. د ټولو ښځو غوښتنه همدا ده چې دوی ته باید په دولت کې د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق ورکړل شي، د تحصیل حق ورکړل شي، ځکه دا 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 ټولنه بې ښځې نیمګړې ده او نشي کېدلی چې بې ښځې دغه ټولنه مخته لاړه شي. نو خدای دې وکړي چې طالب چارواکي دا درک کړي او طالب چارواکي هغه کوم خپلې غوښتنې چې لري له هغوی څخه تېر شي، او دغه ښځو ته چې دوی په تېرو څلوېښتو کلونو کې باید زه ووایم چې دوی تعلیم وکړه، زده کړې وکړي، دوی شپه ورځ خپله یوه کړه، سره له دې چې موږ په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه ډیر زیات لرو، ولې دوی بیا هم د هغه زنځیرونه هغه کړۍ دوی ماتې کړې، مګر دوی لاړه درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، او دوی خپلو هغه هیلو ته ځانونه ورسول. ولې متاسفانه چې یو ځل بیا د دې اسلامي امارت په راتلو سره، باید د طالبانو په راتلو سره، د دوی هغه ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې. زه په خپله باید یادونه وکړم چې زه په خپله په ننګرهار کې او همدارنګ په کابل کې څو ټولګي ما جوړ کړي دي د ښځو لپاره. هغه خویندې چې هغوی د شپږم ټولګي پورته دوی ته نور اجازه نه وه چې دوی درس ته لاړ شي یا مکاتبو یا ښوونځیو ته لاړ شي، ما په خپله څو ټولګي ورته جوړ کړي دي په ننګرهار او په کابل کې، چې هغوی ته مې استادان نیولي دي چې هغوی په ډېر کم معاش باندې یا په ډېرو کمو پیسو باندې دوی هغوی ته درس ورکوي، او د شپږم ټولګي نه پورته دوی ورته کتابونه اخیستي دي، او هغو ورته هره ورځ دوی په خپل وخت باندې راځي. خو سره د دومره محدودیتونو بیا هم چې مشکلات ډېر زیات وو، هره ورځ دوی ته تهدیدونه وو، ولې بیا هم دوی خپلو درس ته په ډېره مینه راځي او دوی غواړي چې دوام ورکړي ورته. زما همدومره وسه کېدله چې زه مې د خپلو خویندو لپاره وکړم، د راتلونکي لپاره هم زه دا غواړم، خو دا د دولت مسؤلیت دی، دا د دولت وجیبه ده چې دوی باید خپل ولس ته د زده کړو حق ورکړي، د تعلیم زمینه ورته مساعده کړي. دا د خلکو کار نه دی، ولی سره د دې بیا هم یعنی یوه ښځه د یوې ښځې په درد باندې ډېر ښه پوهېږي. مثلا په افغانستان کې تاسو وکتل چې ډېرې نجونې بېچارهګانې په سترو سترګو له پوهنتون څخه وشه شړل شوي، له مکاتبو له دروازو څخه یې وشړل شي، مگر زه دا درک لرم، زه د یوې خور په درد باندې زه ډېره ښه پوهېږم، دا اوس زه په خپل حق باندې پوهېږم چې زه په اسلام کې، زه په قانون کې کوم حق لرم. دغسې یوه ښځه یو جلی چې سبا ورځ د دې افغانستان راتلونکي د دوی په لاس کې ده، هغه په خپل ټولو حقونو باندې پوهیږي. او زما وړاندیز دا ده چې نور د دغه بندیزونه، دغه څه چې محدودیتونه چې دوی لګولي دي، دا د نور ایسته کې د ښځو پر وړاندې دوی ته د حق ورکړي، هم په دولت کې، هم په کار کې، هم په تعلیم کې، هم په هره برخه کې دوی ته حق ورکړي، تر څو دوی وکولی شي چې اسلام د خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې او د خدای او د رسول د وړاندې مخکې، او چې خدای جل جلاله چې خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم امر کړی چې اقرا یا تاسو ولوله، دوی ته هم باید دغه حق
ورکړي. مننه ډیره مننه اوریدونکو. د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدل. لغ خپل دروسرو ملمنو اغلی نفیسه سهار، خاطره الکوزی او روحیه فضلی څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.